السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلو. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پي د پخواني ویان احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو پوستونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجي مړی په داسې حال کې چې موټر سایکل او کلشنکوف هم ورسره و د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې موندل شوی او د زاکرین په نوم د ټي ټي پي او بل قومندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمیر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې په افغانستان کې وژل شوي دي. قطر د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته 109 افغان ماشومانو د علاج لګښت په غاړه اخیستی. افغاني سرې میاشتې ټولنې نن په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د قطر د سفارت شارج دفیر عبدالله محمد الحبابي د دې ټولنې له مشر مولوي متی الحق سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دې ماشومانو درملنه یا په قطر کې او یا په کابل کې د سرې میاشتې په مرسته وشي او لګښت به یې د قطر دولت ورکړي. د بیان له مخې د قطر شارج دفیر زیاته کړې چې هیواد یې په راروان ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنیو توکو د مرستې هوډ هم لري. د آسیا د مرکز د لوبو په لړۍ کې د افغانستان له 14 د کم عمره لوبغاړو ټیم د کوربه تاجکستان د ټیم پر وړاندې نن لوبه کوي. افغان زلمیانو د ترکمنستان او ایران له ماتولو وروسته د چهارشنبې په ورځ له ازبکستان سره لوبه وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر فیسبوک خبر ورکړی چې له تاجکستان سره د افغانستان لوبه نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته وویل په دې لوبو کې د افغان لوبډلې اتلولي ناممکنه نه ده.
ما دو مسابقه برد داریم، یک باخت داریم. تاجیکستان 3 برد متوالی داره. اگر ما امروز بتانیم تاجیکستان با هر نتیجه شکست بدیم، امتیاز ما هم 9 میشه، امتیاز تاجیکستان هم 9 میشه و دیگه بازی هم وجود نداره. به دلیل ای که ما در بازی رو در رو تاجیکستان شکست دادیم، گل‌های زده تاجیکستان حساب نمیشه و افغانستان قهرمان میشه.
د آسیا د زړه د لوبو لړۍ د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د لوبډلو ترمنځ د نومبر په 9 پیل شوې او د نومبر تر 19 پورې دوام کوي. د د سویدن د حکومت یو څیړونکی وایي محققانو د نار ستریم د تیلو د نلیکې په زیانمنه شوې برخه کې د چاودیدونکو موادو نښې موندلې دي. د سویدن او ډنمارک چارواکي په نار ستریم یو نلیکه او دوو نورو پایپ لاینونو کې چې روسیا د بالتیک سمندرګي له لارې له جرمني سره نښلوي د څلورو رامنځته شویو سوریو په اړه څیړنې کوي. له دې سره هغه ادعاوې نورې هم پیاوړې شوې چې ګنې د دې نلیکې د تخریب هڅه شوې. ډنمارک تیره میاشت وویل د دوی لومړنۍ څیړنې ښیي چې دا سوري د درنو چاودنو له کبله رامنځته شوي دي. او د اوکراین په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو له پوځي بریاوو وروسته د اشغال شوي کریمیا لپاره د مسکو لخوا ټاکل شوی مشر وایي روسي ځواکونه په دې ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو په حال کې دي. سرګي اکسیونوف نن پر ټلګرام په یو بیان کې وویل چې دی په کریمیا کې د روسي ځواکونو د سنګرونو د ټینګېدو د جریان څارنه کوي. اوکراین ویلي دي چې غواړي کریمیا بیرته ونیسي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې ملګری ملتونه وایي پر روان ژمي کې په افغانستان کې میلیونونه خلک له ناورین سره ښایي مخامخ شي. د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانستل شوی. سوداګر غواړي چې باید دا لاره سمدستي پرانستل شي.
ډیره حیاتي لاره ده ځکه چې زموږ جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د هرات څخه نیولې تر غزني پورې که د وچې میوې دي او که تازه میوه سته هم د دې لارې څخه صادرات کیږي.
په خوست کې د شپږو مرکزي ولایتونو د سانګو وهلو یا نیزې وهلو تورنمنت
نیزه بازی یا د څنګه وهلو بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. دغه په دروشت په ارتباط معنی منګه یو ټورنمنت نیولی په خوست کې.
پر افغانستان د طالبانو له 15 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د دوی حکومت تر اوسه هم نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې موضوع څیړنه کوو.
دغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویتو لري پر توغوی اقدامونه چې پر ازمتونه پیژنی جهان هم دا اقدام پروژه پوره نده کړه.
د دې مطالبو ترڅنګ د ازادۍ او اوریدونکو ځانګړی پروګرام هم خپرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لمړی موضوع ته. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر ناهیلي کوونکی دی. د دې سازمان په پرونی غیر رسمي غونډه کې چې د روسیې په بلنه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه، وویل شول چې د ژمي پر اتلو سره به په ټول هیواد کې میلیونونه افغانان له بشري ناورین سره مخامخ شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د ښوونځیو، کار، تفریح او سیاسي ژوند بندیزونو پر بشري وضعیت نیخ په نیغه اغیز کړی. په دې اړه نور جزئیات امید ظاهر مل راکوي.
په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت تیاره انزور او هغه اندېښنې چې ورستر بلې جدي کیږي. د همدې اندېښنو په دوام پرون د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه رابللې وه، چیرته چې د افغانانو اوسنۍ بشري وضعیت ناهیلی کوونکی وبلل شو. په دې غونډه کې په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې جوس ام سویا په راتلونکي کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړل. وی ویل نامنی او خوارزواکي مخ په زیاتېدو ده او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډیر خلک د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. هغې زیاته کړه همدا اوس 23 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. داسې مهال چې 2 کاله وړاندې دا شمېر 13 میلیونه وه. د مېرمن جویس په خبره بي وزلي مخ په ډېرې دوه او همدا اوس هر کورنۍ د خپل عوایدو 15% برخه د خوراکي توکو په اخیستو مصرفوي. داسې مهال چې د روغتیا، زده کړو او نورو بیړنیو حالاتو لپاره هیڅ هم ورسره نه پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې پنجونو او خصوصو محدودیتونو په وضع کولو سره افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د طالبانو په دې غونډه کې راپورته شوی او اندېښنو او پر دوی د نیوکو ځواب غوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. خو وړاندې ویلي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د امریکا استازي جان کیلی هم په طالبانو خورا سختې نیوکې وکړې او ویل د طالبانو جبر او ناسم اقتصادي مدیریت د اوږدې مودې اقتصادي ننګونې لا پسې زیاتې کړي او ناسمو کړنو یې د دې هېواد د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی. د جان کیلی په خبره د یو این ډی پی معلومات ښیي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 10 کاله شاته وړی دی. په دې غونډه کې د امریکا استازي د طالبانو لخوا په نجونو ښځو لګول شویو محدودیتونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو له بشپړې ونډې پرته د هیواد اقتصادي پرمختګ ناشونې دي. د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه کې د انګلستان استازي فریکس ایگز لی هم طالبان تر پښتنې لاندې راوستل. وی ویل له افغانانو سره خپل کړي شمنې نه دي عملي کړي. فریکس ایگز لی زیاته کړه طالبانو د خوځو انجونو د سفر دند او خدماتو ته د هغوی د لاساسي د محدودولو لپاره سخت اقدامات پلي کړي. افغانستان پر نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې انجونې سنوي زده کړو ته لتلو منع شوي او تر خوایي د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هم کومه هڅه نه ده شوې. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي خبرداری ورکړ که طالبان خپله تګلاره بدل نه کړي تر ټولو مهم د بشري حقونو ساتنه او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي نه کړي دوی به یو باثباته او سوکاله افغانستان او مشروعیت پستورغو هم ونویني. د ملګرو ملتونو سازمان په دې غونډه کې د روسیا استازي یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصې د غوښتنه وکړه، خو په جواب کې د برېټانیا استازي وویل دا مسؤلانه نه ده چې د یو خپلواک مرکزی بانک په نشټوالي کې د دې پیسو د خلاصون غوښتنه مطرح شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د سپین بولدک چمن لار الله هم نه د پرانستل شوی. د لار 15 ورځې مخکې له هغه شخړې وروسته بند شو چې پترڅ کې الکتر لګیا او پاکستانی سرتیری ووژل شو. دوړو خواو یو ګډ کمیسیون ګمارلای دی چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي سره رسیدلې. د لاره داسې محل بندیږي چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه د میوې صادرات بهر ته صادرېږي او سوداګر وایي چې ډېر تاوان وراوښتی دی. اسمت ساروان په دې اړه په کندهار کې د سوداګرۍ خونو له مرستیال عبدالباقي بنا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دی چې سوداګرو ته د دې لارې د بندېدو له درکه څومره او څه ډول تاوان اوښتی دی.
د سپین بولدک لار د جنوبي غرب حوزې لپاره خصوصا د ټول افغانستان لپاره کوایم هم ډیر مهمه لار ده او ډیر حیاتي لار ده، ځکه چې زموږ اکثره صادرات چې د جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د ایران ته نیولې تر غزنی پورې د همدې لارې ته کیږي، کله وچ میوې دي او فعلاً که تازه میوې واسطه هم د دې لارې ته صادرات کیږي، چې خو په دغه بخش کې زموږ زارینو ته تاوانونه رسیدل دي. بل موضوع دا ده چې زموږ د ترانزیت لار هم دا ده کم چې د کراچۍ د لای نه زموږ وارداتي مواد چې راځي هغه پر دې لار باندې سپین بولدک تر اوړي. یو تاوان خو دا دی چې هغه مټران چې دلته راوښتي دي دا چې خالص کنټینران دا بیرته باید واوړي په ډیر لږ وخت کې، متاسفانه 15 ورځې کېږي چې دا همدلته ماتل دي. هر موټر د ورځې د یو سل څخه تر یو نیم سل ډالر پورې دوی هغه ډیټینشن ځنې اخلي، یا هغه مثال ځنډېدل چې دا خپل په سبو مټران دي دا یو تاوان دی. او هغه میوه چې موږ پیلن لرو پر هغه په وخت یې دو سره دا پر کیفیت او قیمت منفی تاثیر کوي، او بل هم په دې سرحد باندې یا پر دغه دروازه باندې تقریبا 15,000 شاوخوا خلک کاروبار کوي چې دا کارونه هم د سقوط سره مخامخ دي. د جنوب غرب حوزې د ډیرو ولایت څخه دلته مسافر راځي چې غواړي واوړي پاکستان ته، هغه ماتل پاتې دي. نو په هر صورت دلته په میلیونو افغانۍ تاوان زموږ عامو خلکو ته او سوداګرو ته رسیدلی.
بنسب اوس ته کومو میوه د صادراتو وخت دی؟
تازه میوه ده چې هغه انار دي او بل هم سبزیجات دي چې په هغه کې پیاز شامل دي، بادرنګ شامل دي، سیب هم زموږ د وردګو د ولایت یا د شاجوی او د غزنی څخه راځي، همدا ماتل پاتې دي. او بل زموږ د وچې میوې د صادراتو وخت هم دی چې اوس موږ تازه مثال کشمش رسیدلی دي او جوشې مې رسیدلی دي او هم انزر رسیدلی دي. نو زموږ دغه تازه میوه او وچې میوه د صادراتو وخت دی.
هغه خواته څومره باري موټرونه بند پاتې دي؟
باید وایو دا چې موږ یو وارداتي ملک یو، موږ ته واردات هم پاکستانی مواد واردیږي او هم موږ ترانزیت مالونه دي چې په شواروز کې په سوو موټران کیږي. نو که دې ته حساب وکړو شاید په زرهاو موټران هغه ته ماتل پاتې چې هغه هم لازموږ تجاران څخه توقف اخی، او هغه کمپنۍ بارچلانی کمپنۍ چې هغه دې ټینشن یا ځنډېدل ځینې واړي په دې صورت او ځینې اموال پکښې کېږي چې هغه په توقف سره هغه په کیفیت او قیمت باندې هم منفي تاثیر کوي. خوراکي مواد د کوچنیانو شیدې دي او دواوې دي او نور داسې مواد چې په توقف سره ډېر تاوان ورته رسیږي. نو هل خواته زموږ په زرهاو موټران فیرن ماتل پاتې دي د دلارې بندېدو په خاطر.
د کندهار د سوداګرۍ خونو مرسیال عبدالباقی بیناو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د سانګې یا نیزې وهلو سیالۍ شوې دي. پرونۍ سیالۍ د وزلوبې د ملي فدریشن په نوښت جوړې شوې وې چې د چارواکو په وینا هدف یې د نیزې وهنې لوبې ته وده ورکول دي. پر دې موضوع دا راپور واورئ.
د پنځمه پورس په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال مشال راډیو ته وویل د دې ټورنامنټ څخه یې موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. من شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده. نو دغه په د رشت په ارتباط باندې منګه یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی په خوست کې. تاسې وینئ چې ډېر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټولو اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او پزړه پوری لوبي لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دی ورپیژندل شوی. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبي باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نور هیوادونو کې هم نمایشات تر سره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کی.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د افغانستان ملي لوبي دا باید نړیوالو ته ورسیږي. دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست راغلي، د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوب سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي:
موږ چې راغلي خوست راغلي د نیزه بازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له پدریاسون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول چې هلته موږ اسان پرې باندې راوزغلو. متاسفانه چې موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځکو یا کرنیز ځکو کې موږ هلته خپلې لوبې ترسره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي: دا لوبې پوره لرغونتوب لري، او د ده پلار هم د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې خو دانسته دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلی یو، په ټینګ د ظاهر شاه بابا په ټینګ زما بابا لوبېدلی د په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وه سوې.
یاد دیوی د خوست په اوشمر سیمو کې هم له ډیر پخوانه د نیزه وهنې لوبې کیږي، چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره پکې ګډون کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی ځواکونه وایي د اوکراین په ختیځ کې توانېدلي چې د روسي ځواکونو څو حملې په شا وتمبوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل دوی د لوهانسک او دونباس په اتو سیمو کې روسان په شا کړي دي.
اوکراینی ځواکونو نن د نومبر په 13 وویل دوی توانېدلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو حملې په شا وتمبوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو د اوکراین په بنسټیزو تاسیساتو باندې حملو ته دوام ورکړی دی، او د سړه ژمي له رابرسره کېدو سره هم مهاله د برېښنا او ګازو په رسولو کې خنډونه رامنځته شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل اوکراینی ځواکونه توانېدلی دي چې د لوهانسک او دونباس په اتو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتمبوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپلې شپنۍ وینا کې وویل د روسیې د توغنیزو بریدونو په پایله کې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې دي.
د توغندیو د بریدونو اغېزې هر ورځ پر اوکراین مشاهده کیږي. د برېښنا د پلان شوي پرچاویو سربیره بیا هم بیړنیو پرچاویو دوام کړی. تر اوسه تر 10 میلیونو زیات اوکراینیان د برېښنا له انرژۍ بې برخې دي.
په دغه وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه ته کسان وژل شوي دي چې اټکل کېږي د وژل شوو شمیر لوړه شي. زلنسکي په خپلو خبرو کې وویل موږ خلکو ته د انرژۍ د بهیر د دې کولو لپاره هر څه کوو. هغه زیاته کړې ده د اوکراین هوایي دفاعي سیستم توانېدلی چې د روسیې شپږ روس توغندي او 15 بیپلوټ الوتکې په نښه کړي. روسیه د نومبر په 12 د جګړې د پل رهیسی تر ټولو سختو بمباریو څخه دوه ورځې وروسته په اوکراین کې د توغندۍ وشتل بیرته پیل کړه، چې د انرژي تاسیسات او ملکی ودانۍ په نخښه کړې دي. چارواکو ویل اوکراینی متخصصینو د ساتونو لپاره کار وکړ څو د اوکراین د مرکزی سیمو په ګډون 80% اوکراینیانو ته برېښنا ورسوي. خو دغو چارواکو ویلي د خرسون بیرته نیول شوي ښار کې د ښخو شوو ماینونو په وجه دغه چاره ورو شوې ده. د اوکراین د برېښنا ملي شرکت په وینا د روسیې په وروستیو توغندیزو بریدونو کې د برېښنا 15 تاسیسات زیانمن شوي دي، چې په پایله کې په زرګونه کیلومتره لوړ ولتاژ لاینونه کار نه کوي. له دې سره هم مهاله د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وزیر د ملي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل پلټونکو د خرسون په آزاده شوې سیمه کې درې شپېته هغه جسدونه موندلې دي چې د شکنجې نښې پرې ښکاري. د اوکراین د بشري حقوقو پلټونکو وړ مورز داسې ویډیو خپره کړې چې پکې د خرسون ښار کې د شکنجې او خون ښکاري چې په یو وخت کې پکې 15 کسان ساتل کېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو خو له هغه مخکې یو تفصیلي راپور لرو. د اکتوبر په 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د 15 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه د دوی سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان ټینګار کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. پوښتنه دا ده چې ولې د نړیوالو لپاره د دوی شرایط د منلو نه دي، او تر اوسه یې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت له ورکولو ډډه کړې. نوریاس نوری په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته ځغلنده کتنه کړې.
نو چامونیت هم شته ولس هم شته او جغرافیه هم شته نو زموږ حکومت هغه شرایط ټول پوره کړي دي چې باید په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې د یو نظام د په رسمیت پیژندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیه، قلمرو، ولس او امنیت چې لازم دي پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسیدو 15 میاشتې یې پوره شوې په رسمیت وپیژني؟ هغې مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغې حد کې دی چې په افغانستان کې په روان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. که د ښاغلي متقي په نظر د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل یې هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت ته رجوع نه ده کړې چې حکومت ته یې مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پیژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نو هغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمیت ونه پیژني، جهان هم دا اقدام پروژه پوره نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له په رسمیت پیژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو، ولې د حکومت په رسمیت پیژندلو لاس نیولی دی؟ که څنګه په ډیرو دغو هیوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پیژندنې ډډه کړې ده. آیا دا هیوادونه چې اکثره یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول، هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لارې دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي او که له واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخه لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیه د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پیژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پیژندلو پر دې سربیره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 80% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نه یې نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي. اوس پښتنه داده چې د وډی ایران، چین او روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامنځته شویو دغو ستونزو په هواري کې څومره مرسته کړې چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ ورسره مخامخ دي او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړو لویدیځوالو په دې برخه کې درون بار ته اوږه ورکړې. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکي آزرخ شافیزی وای روسیا او د افغانستان ګاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپلو خلو کې ډوب دي او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوت مندانه بسپنه نه ورکوي.
ګاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه څرنګه چې د اسناد لیدل کیږي د ناتو، فرانس، امریکا او جاپان په مور او هندستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړې دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه وو، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځایناستې پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي د لپاره چې خپل امنیت وساتي.
په دې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یو نامه چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامنځته شوی تر اوسه فعال ساتلی او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد د افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام خایدا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بې ساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازي په عین حال کې چې د خپل هیواد استازي توپ کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پو ودیر صافی
چوکه اته خالی وای بهتره ده دا د نړیوال ټولنې د غړو هغه متناقض دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له په رسمیت پیژندلو مخ اړولی، آیا حکومت په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزې سره مخ دی؟ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یو په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېده او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لورې به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لورې د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې موږ څو ځلې انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې هم یې ولس ډېر مایوسه کړی و او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي. ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لیستر لیګه د اوس لپاره یو لوی جرګه مراغواړي، که څوک لوی جرګې له نامه سره مغه لري چې لوی جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمیت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجع کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د لسګونو طالب چارواکو نومونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. خو متحده ایالاتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړې او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ایزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیه او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بېږي چې کوم یو د په یوازې